ستړي مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو قربانه منزه شهید تاسو د ډیوی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 8 د مهال وخت شوې د افغانستان کې د شپې نه هنیمه په پاکستان کې لاس او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده لومړی تاسو په امره ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15309 کسان په کورونا وایرس اخته شوې دي او لدی وایرس 90 کسان مړ شوې دي بل په لاته د پاکستان د قومي اسمبلی د کورنیو چارو قائمه کمیټې د جرمونو د مخنیوي په بل کې د بدلون منځوري ورکړي چې تر مخه به د پاکستان په وزیا افسرانو پر ضد نیوکی کول یا ورپوري مسخري کول جرم وي که په چا دغه جرم ثابت شونو 15 روپۍ جرمانه او 2 کاله قید به سزا ورکول کیږي بل په لاته افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه خپل درې اړخیزه پلان پر رسمي توګه اعلان کړی دی چې وایي په درو پړاوونو کې به تر سره کیږي خو وایي داسې سوله به ونه کړي چې اساسي قانون او د افغانستان خپلواکۍ په کې تر پښو لاندې شي راځي چې د خبرونو نور راپورونه او څېړنې په ګډه سره واورو او په دې هیله چې تر پایه را سره مال پاتې شي د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده په خبرونه کې بیلا بیل راپورونه سیمایز موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره تر پایا هیله لرو چې مال پاتې شي دا مهال زو د لومړی موضوع ولوري ته چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دریمې څپې په اړه غواړو تاسو ته ورستۍ پرمختګ چې په هیواد کې د کورونا ناروغي شمیرې څومره دي او د دې ترڅنګ د کورونا وایرس پر ضد چې کوم واکسینونو لګولو لړۍ د هغه تر کوم ځایه رسیدلې ده په خبرونه کې را سره مل شوې ده د ډي وي خبريال رابیا پیر د سکایپ د لارې هغه ته ورزو او هر کله وستړي مشي په خیر راغلی رابیا پیر رابی پیر که تاسو د لیدونکو سره د کورونا وایرس وروستای حال شریک کړئ چې په هیواد کې دا مهال څومره نوي یا تازه پیښې رامنځته شوې دي
جی منزه څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان د روغتیا وزارت او د دې سره کوم د کورونا د څارنې لپاره اداره چې جوړه شوې ده نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د هغې د شمیرو تر مخه په تیرو 24 ساعتو کې د دغه وایرس څخه 90 کسان چې د مړه سوي دي او د دې سره 15300 څخه زیات کسان د دغه رنګ ښکار سوي دي او منصا دا درته وایم چې نن دریم ورځ چې دغه رنګ شاوخوا د سلطنت دي یا سلسخه بالای کسان چې دي هغه د دغه رنګ څخه مړه کیږي او ورسره د 15000 څخه شاوخوا زیات یا کم د رنګ ښکار کیږي نو ډیره زیاته سخته او خطرناکه څپه ده دا راچی د پاکستان د وفاقي وزیر اسد عمر هم په څو وخت مخکې په د جنرالستانو سره خبرو کې ویلی وو چې دغه درېمه صفه چې دغه خطرناکه پدې ده چې پدې کې د تیر کال د جون را څخه چې هم زیاته کوم لومړی صفه و دغه سه هم زیاته درنزورانو شمیره زیاتیږي او شاوخوا دغه کچا چې د هغه تر لس اشاریه او پورې رسیدلې دا څه ځایونه یو ولستی په پنجاب کې حالت دا دی چې په لاهور کې دغه کچه 22% ته رسیدلې ده او په ټوله پنجاب کې 12% ده دغه شان خیبر پښتونخوا کې مجبور چې 12% ته دا کچه رسیدلې ده په خصوصي توګه پنجاب خیبر پښتونخوا او په اسلام آباد کې چې دی حالات ډیر سخت دي
بالکل رابی پیر دا خو ډیر لوړی شمیري دي ډیر لوړه فیصدی ده کدار ته وایي چې حکومت لوري کوم ګامونه اخیستل شوې دي د لاکډاون یا د قرنټین په باب
حکومت په څه سیمو کې د پنجاب سیمې دي د خیبر پښتونخوا سیمې دي په اسلام آباد کې هم څه سېکټر دي چې په هغه کې سمارټ لاکډاون چې درته وایي د څلو څور لسرزو د پاره یا د ایوې میشتې د پاره د غرنګ لاکډاون ولګول سي خو زیاته خبره مهمه ده چې د دې سره تاسو ته معلوم دي په سکولونو هم د رواني میشتې تر 8 منټې پورې په هغه سیمو کې تړل سي وي د بازارونو هم تر څه ځایونه چې دی هغه تر شپږو بجو پورې او څه ځایونه تر 2 بجو پورې به ټول دوکانونه تړل کیږي. خو د دې باوجود موږ دا ګورو چې پر دې باندې عمل نه کیږي او خلک یې هغه رنګ سنجیده نه اخلي څرنګه چې دا د کرونا دغه څپه ډېره زیاته خطرناکه ده. د دې له سبب کم د پاکستان د دغه سیمو کم هسپتالونه چې دي پر هغې باندې ډېر زیات فشار دی. هسپتالونو کې دا ویل کیږي چې کم بیډز دي یا بسترې دي په هغې کمې په هغې کې کمی راغلی ده. ډېر کم داسې ځایونه دي چې په هغې کې اوس موجود دي. چارواکي که څه هم دا خبره کوي خو کم آزادې ذرایع چې دي یا د هسپتال کم ډاکټران دي هغې د دې څخه اندېښمن دي، پریشانه دي چې په راتلونکي وخت کې خدای مه کوه چې دا ډېره زیاته خطرناکه نوره هم نسي. او خپله اسد عمر هم ویلي دي نن چې راتلونکي کم پنځه شپږ ونې به هغه به ډېر زیات خطرناک وي او ډېر زیات احتیاط به کول وي. د دې سره دوی دا هم خبره د ویکسین په اړه تاسو ته وایم چې ویکسین هم
لګولو هم غوښتل وپوښتو چې د واکسین لړۍ څنګه دوام لري. رابعه پیر
اجي منزه د ویکسین خو شروع شوی دی د حکومت لاړه خاصه خبره کوه ډاکټر فیصل سلطان چې هغه وایي د 12 میلیونه کسانو ته دغه 1.2 میلیونه کسانو ته دغه یعنی 12 لکه کسانو ته دغه ویکسین په مفت لګول شوی دی. او د دې سره په شخصي هسپتالونو کې هم د ویکسین عمل شروع شوی دی. حکومت چې دی هغه د چین څخه راغوښتل شوی ساینوفارم ویکسین دی. او اسد عمر صاحب نن ویلي دي چې د اختره پس په د ټولو دروسه پورې خو د 50 کلو څخه بعد کم د عمر کسان دي هغوی ته لګول کیږي. خو د اختره بعد دا ویل کیږي چې دغه ویکسین به د ټولو دپاره رجستریشن به د ټولو د دا ویکسین دپاره کیږي. او د چین سائنو چې دی هغه به هم راځي. او د دې سره شخصي اسپیټالونو کې د روس سپورتنیک پنځم چې دی هغه لګولو عمل شروع شوی دی. چې
ډیر مننه رابیه پیر ستاسو څخه چې موږ سره په خبرونه کې مال شو او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک.
ډیر مننه منزه کورم ودان چې په مخه مو شو.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د رابیه پیر څخه دغه ټول تفصیل او اوریدو چې په سیمه کې او په پاکستان کې د کورونا وایرس کچه څومره لوړه شوې ده، خو په نړۍ کې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره څه کیږي، او د دې ترڅنګ په خاصه توګه په امریکا کې چې د واکسینونو لګولو لړۍ پیل شوې ده، په دې اړوند یو راپور غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو چې شعیب زاده تاسو لپاره تیار کړی دی.
د رایټرز خبري ادارې تر مخه سپین او فلپاین د شپېتو کارونو زیات عمر تنانو ته هم د استرازنیکا ویکسین ورکول محدود کړي. اخوا واشنگتن پوسټ اخبار وای اټلی هم د غشان ګامونه پورته کړی دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی استرازنیکا ویکسین لپاره دغه نوی لارښودنه وروسته د هغې خبرې کړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د دغه ویکسین لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د امکاني بلډ کلاټینګ یا د وینې جمع کې دوه پیښې مخې ته راغلي دي. د اروپایي اتحاد د دوايانو ایجنسی تیر ورځ ویلي بلډ کلاټینګ یا د وینې جام کېدل دي د استرازنیکا ویکسینو په ډیر لږو اثراتو یا سایډ افیکټ کې شامل کړي شي. خو دغه ادارې په دې خبره زور ورکړي چې د ویکسینو عمومي ګټې د کمی خطرې نه ډېرې زیاتې دي. د وینې د جام کې دوه یا بلډ کلاټینګ د لاسه په ګرد اروپا کې سوار لستن مړ شوی. استرازنیکا چې په برتانیا کې زیاتو خلکو ته په تیزی سره ورکړل کېدونکې ویکسینو کې تر ټولو مهم ویکسین دی او د اروپا په نورو برخو کې د ویکسینو ورکولو کې ډیره مرسته کړې ده. خو دغه ویکسین بیا په نورو نړۍ کې کړکېچن شوی. لومړی د دغه ویکسینو د ازموینو او بیا د زیات عمر خلکو باندې د دې اثراتو په اړه د معلوماتو کمی چې له سبب یې په اروپا کې د ویکسینو ورکولو کار ډیر په مزه شوی و. کله چې د دغه ویکسینو د لاسه په پوخو مرکزانو کې د بلډ کلاټینګ رپورټونه مخې ته راغلل نو ګڼو هیوادونو دغه ویکسین ورکول وځنډول. یاد ویکسین په یورپ کې د ویکسینو کمپاین او بیا په نړۍ کې غریبو هیوادونو ته د کورونا پر ضد ویکسینو رسولو کې ډیر مهم و. دغه ویکسین په قیمت کې ارزان او په لګولو کې د فایزر او بایو انټیک او مودرنا د ویکسینونو آسان دي. په امریکا کې د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې یا CDC ویلي د کورونا وایرس B117 قسم چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په برتانیا کې معلوم شوی دا مهال په امریکا کې هم خور شوی. د جنوري په میاشت کې سی ڈی سی د اندازا خودلې و چې د برتانیې دغه قسم چې د کورونا د لومړی او اصل وایرس نه زیات مرګونه او په تیزی سره خورېدونکي دي. د مارچ میاشتې پورې به په امریکا کې تر ټولو غالب یا زیات خور وایرس وي. د سی ڈی سی ډایریکټر ډاکټر ویلانسکي تیر ورځ په سپینې ماڼۍ کې ویلي دغه وایرس لا هم موږ نیولې یو، خلک متاثر کوي او تاوان ورته رسي، موږ باید نور هم پام کوو. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په امریکا کې اوس د کرونا ناروغانو نوې شمیره 1.5 میلیونه نه زیاته شوې ده او مرګونه 15 لکه یو کم 15 زره نه زیات شوي چې په کم هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن نن د زیارت په ورځ اعلان کړی چې د سبانه د هند په شمول د ځینې نورو هیوادونو د مسافرو په ورتګ به بندیز لګوي، ځکه چې په هندوستان کې د کورونا وایرس کیسونه بیا په زیاتې دودی. په نیوزیلند کې د کورونا 3 نوې مثبتې پیښې رپورټ شوي او دغه ټول کسان قرنطین شوي. په دغو کې 18 د هندوستان نه نیوزیلند ته ورغلي وو. په مسافرو دغه بندیز به د اپریل د 23 نیټې پورې عملی وي او د نیوزیلند وګړي چې په هند کې دي هغه به هم پکې راځي. په هندوستان کې د کورونا ناروغانو شمیره 1.5 میلیونه ته قابو شوي چې د امریکا او برازیل وروستو دریم هیواد دی چې تر ټولو زیات ناروغان لري. دا مهال هندوستان د کورونا د دویمې سختې څپې سره مخ دی، چېرته چې 1.3 بلیونه خلکو ته د ویکسینو ورکولو کار هم پیل شوی. تیر ورځ په هندوستان کې 1,00,000 او 6,00,000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي چې په یوه ورځ کې ریکارډ زیاتې شمیرې دي.
پاکستان، افغانستان، د کووید-19
بندیز دې په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
دا د امریکا غږ دی. ودا ګران اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دغه خبرونه از بوک سره ګورئ او اورئ. که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه او د ډی وی ټولې تلویزیونی خبرونه په خپل کور کې وګورئ، نو تاسو کولی شئ چې په یو ټیل سټ 70B 103 چینل باندې هم را سره مل شئ. د مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د کورونا وبا په نړۍ کې زیاتره ناروغان د ذهني ناروغۍ سره هم مخامخ کړي وو. د لپاره روغتیا پالانو او روغتیا پوهانو څه کړي دي، څه خدمتونه تر سره کړي دي، دغه ټول تفصیل تاسو ته د امریکا غږ پر راپور کې زموږ همکار مجاهد جواد راغون کړي، په ګډه به سره وګورو.
امینا وډ په نیویارک کې د ذهني ناروغي او ماهره او د خیر خیګنې کارکونکو ده چې تیر کال یې له کورونا څخه د متاثر دماغي ناروغانو سره تیر شوی. امینا وډ وایي
پیپل ار نات ویل ډورینګ دیس ټایم،
خلق دا وخنه دي، خلق ستړي دي، خلق په سر بار غني، په خلکو زیات کار شوی.
په دې ډله کې هغه کسان هم شامل دي چې د کورونا له ناروغانو سره کار کړي. امینه وایي
د روغتیاي کارکونکو زیاته قدردانی و او له هغه کار څخه چې دوی یې کوي، خو زه فکر نه کوم چې په دې اړه هم کوم اندېښنه شته چې د دوی کار د دوی په فزیکی او زهنی صحت باندې څه اغیز لري.
چارواکي وایي دا یو نړیواله ستونزه ده. د روغتیا لنډیوالې ادارې یا WHO څخه تدروس کبریاسس وای،
وبا د دوی په فزیکی او رواني صحت باندې لوی اغیز کړی چې بیا یې اغیز په کورنیو او ټولنو هم سوی. ژور خفګان، ویره، بېخوبي، روحي فشارونه ټول زیات سوي. زه له هغو څخه مننه کوم چې د بشریت په تر ټولو سخت وخت کې سره ودرېدل.
امینا وډ وویل دا په خپل له هغو کسانو څخه ده چې په ذهني توګه متاثره شوې ده.
داسې وختونه مې و چې بې نظمه به وم، فکری تمرکز به نه و، ویره به وه او په بدن به مې خپګان خپور و.
د 12 کلن ماشوم دغه مور وایي دی د کورونا اغیز په خپل ماشوم باندې هم ولیدې، ځکه د نورو ماشومانو په څیر یې یو کال آنلاین زده کړې کولې.
یقینا چې وبا یې په ټولنیز او رواني صحت باندې اغیز کړي. ما هیڅ کله داسې نه دی لیدلی، ما بخې کژاړم، خو ما هیڅ کله داسې خفه او مایوس نه و لیدلی.
د امریکا د رواني صحت د ټولنې لخوا په یوې نوې څېړنه کې موندل شوې ده چې د کورونا دوامدار فشار خلک روحي ناروغه کړي دي. نږدې 10% خلک ښکاري چې د وبا له پیل راهیسې رواني صحت خراب شوی دی.
زفکر کوم چې د ژورې ساه اخیستل ښایي مرسته وکړي. ځینې وخت چې مې زړه ډک شي نو زم تشناب ته او ژاړم او دا مرسته کوي. په دې واړه اپارتمان کې ګرځم او که د خپل کاله خزلې وباسم نو په خپل سکیټر باندې ووزم.
دا هغه ساده لارې چارې دي چې په نړۍ کې خلک پرې هڅه کوي له دې تیارو څخه پرې ووځي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ڈی سی.
د ډیوی سره د ملتیام او مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیزو د پاکستان د یو بل مهم راپور ولوري ته چې د کورنیو چارو لپاره د قومي سملای قائمه کمیټې کې د پوز پر ضد بی ځای تنقید باندې د سزا قانون جوړولو مساوده منزوري باندې حکومتي وزیرانو هم تنقید کړی دی او دا وضاحت ورکړی دی چې دا ترمیمی قانوني مساوده حکومت نه بلکې د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي په ذاتی حیث کې وړاندې کړی و. راځئ چې تفصیل یې د اورنګزیب خان څخه چې د اسلام آباد تاسو ته دغه راپور را لېږلی په ګډه سره واورو.
د کورینو چارو دپاره د پاکستان قانون سملې قائمه کمیټې کې د پوز پر ضد بې ځایه تنقید باندې د سزا قانون جوړولو مسودې منظورې باندې حکومتي وزیرانو هم تنقید کړی دی او وضاحت یې ورکړی دی چې دا قانوني مسوده د حکومت لخوا نه بلکې د واکمن پاکستان تحریک انصاف یو غړي لخوا وړاندې کړی شوی ده. پاکستان کې د وکیلانو ټولو لوی سازمان هم د دې قانوني مسودې باندې سخت اندېښنې ښودلې دي. د کورونو چارو دپاره د قومي سملې قائمه کمیټې کې د ترمیمی بل یا قانوني مسوده د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړي امجد علي خان وړاندې کړی و او دا کمیټې منظور کړی هم ده، خو حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند د مخالفت کړی دی. د بل تر مخه هر څوک چې په پوز یا د دې افسرانو باندې تنقید کوي نو پر ضد به مقدمه جوړیږي او جرم ثابت دو باندې به ورته 15,00,000 روپۍ جرمانی سزا یا 2 کاله قید یا 2 سزاګانې کېدی شي. په دې قانوني مسوده پاکستان بار کونسل هم سخت اندېښنې ښودلې دي او یو بیان کې دا د بنیادي بشري حقونو پر ضد ګرځولې دي. د بار کونسل یو غړی عابد ساکی وایي دا قانون کچره جوړ شي نو د پاکستان دستور آرټیکل 19 پر ضد به وي. آرټیکل 19 د رائے د اظهار ازادي په حق لته. عابد ساکی وایي دا سی قانون سازی نشي کېدی چې د پاکستان دستور پر ضد وي.
لوگوں کی زبان بندی ہے اور ایک 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 گونگا اور طرح معاشرہ ترتیب دینے کی
کوشش کی جاتی ہے. عابد ساکی وایي چې دا سی قانون مطلب د خلکو غږ بندول دي او یو داسې ټولنه به بیا جوړ شي چې پکې به چا ته هم د تنقید اجازه نه وي. یو بل وکیل عبدالرحیم وزیر وایي باید چې پارلیمان غړي دي د پارلیمان د عزت او درناوي د لپاره قانون سازي وکړي، ځکه چې پارلیمان تر ټولو غوره اداره ده. عبدالرحیم وزیر وایي
جوڈیشل ریویو کے آئین کے دریش گنجائش تھے کچر تا عدلیہ دا ہو گاڑی سپریم کورٹ چہر ہا گا ایک چو قانون چہا دا آئین پر زد دے دا بجری حکون پر زد دے نو آگا دا سٹرائک ڈاؤن کا ولی شید سٹرک ڈاؤن یہ کی ختم یہ کی قلدم یہ کار کی دکھرے کی نو زمان دا خیال دے چھے جوڈیشری وړ وړ خبرو باندې سومټو اخلي نو دا خو د بنیادی انساني حقوقو یو ډېره غټه مسله ده. نو په کار ده چې مطلب په دې خبرې باندې دی ایکټیو شي او پدې
باندې د قائمه کمیټې نه منظورې پس به د قانوني مسوده قومي سملې ته د منظورې لپاره لیږل کیږي او قومي سملې ته لیږل نو وړاندې حکومتي وزیرانو هم په دغه ترمیمي مسوده سخت تنقید کړی دی. مرکزی وزیر فواد چودھری په ټوئیټر لیکلی دی چې باید چې عزت وګټل شي، په زور خلکو نه څوک عزت نشي غوښتی. دغه شان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شری مزاری هم په ټوئیټر وضاحت کړی دی چې دا قانوني مسوده د واکمن ګوند یو غړي لخوا په شخصي حیث کې وړاندې کړی شوی و او دې کې د حکومت سکار نشته. په ټولنیز رسنیو هم په دې قانوني مسودې سخت تنقید روان دي او ډیرو خلکو په ټوئیټر لیکلي دي چې د یره اوس خوب کې به هم څوک د پوز هډ کوارټر یا جی ایچ کو په لبه خپې نشي غزولې، کې دې شي جی ایچ کو ته خپې کولو باندې هم سزا ورکړي شي.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او په خپرونه کې نور راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پایه را سره مل پاتې شئ. د چهار شنبه په ورځ یا تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اعلی پای غونډه کې د تحریک لبیک او ته حکومت ترمنځ لوزنامې باندې غور شوې ده. مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې غونډې لوزنامه عملی کولو په ترڅ کې پاکستان د فرانس د سفیر د وښکلو لپاره ټول سیاسي ګوندونو په مشاورت سره پارلمان ته د قرارداد وړاندې کولو پریکړه کړې ده. راځي چې تفصیل یې د پیر ولای شاه پر راپور
دا وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د مرکزی وزیرانو غونډه کې د تحریک لبیک سره شوې لوزنامې د لارې د فرانس سفیر بې دخلۍ لپاره د سیاسي ګوندونو مشاورت سره پارلمان کې قرارداد وړاندې کولو پریکړه شوې ده. تیر کال په فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ضد تحریک لبیک په اسلام آباد کې خپله احتجاجي ناسته د حکومت سره دغه لوزنامې وروسته ختمه کړې وه. د مذهبي توندرو ډلې لخوا جاری کړل شوې لوزنامې تر مخه حکومت د تحریک لبیک لخوا د فرانس د سفیر اوښکلو او د فرانسیسي مصنوعاتو بایکاټ سره فرانس کې د پاکستان سفیر نه ټاکلو شرطونه منلي وو. د تحریک لبیک اغه وخت مشر خادم رضوی د وفات وروسته د اغه زوی او د تنظیم نوې مشر صادر رضوی حکومت ته د روان اپریل شلمې نیټې پورې د لوزنامه عملی کولو مهلت ورکړی دی. اغه وای مونږ ډیر د زغم نه کار واغسته چې اخر به حکومت د فرانس سفیر د پاکستان نه وباسي، خو داسې لګي چې دا حکومت د شرافت نه خو په بل عجبه پوئېږي. صادر رضوی د لوزنامې نه عملی کېدو په سر د حکومت په ضد اسلام آباد په احتجاجي لاریون اوښکلو خبرداری هم ورکړې دی. د تحریک لبیک سره شوې دغه لوزنامه د مذهبي چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری او د کورنو چارو د هغې وخت مرکزی وزیر اعجاز شاه لاسلیک کړی وه. وی او ای ډیوا په دې اړه د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری سره د رابطو هڅې ناکامه شوې دي. خو د پاکستان سرکاري خبری ایجنسۍ تر مخه سور وزړواندې اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د فرانس د سفیر بې دخلۍ لپاره پارلمان ته قرارداد وړاندې کولو پخلی کړی و. د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلې باندینو چارو کمیټې غړی زهرا ودود فاطمی د تحریک لبیک سره شوې لوزنامې په ترڅ کې د حکومتي وزیرانو په بیانونو اندېښنې ښایي.
یہ ہمارے فورن پالیسی کا یہ ایک حصہ ہے، اور ہمارے پاکستان میں ایک بہت ہی غلط قسم کا
پاکستان حساس خارجہ تګلارې سره تړلې معاملې ده او روان دي دا تاثر لرلی شي چې پاکستان مذهبي انتها پسندې ته وده ورکوي اغه وختونه وکړه پکار ده چې حکومت د تحریک لبیک سره شوی لوزنامه پارلمان ته کی دي او زیات اکلا کو چر حکومت پدې ترس کې قرارداد وروړو دوی به اول قرارداد وی او بیا به خپل فیصله کوي دا پداسې حل چې د پاکستان لخوا د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف زیاتره شرطونه سرته رسولو داوی باوجود یاد ادارې بیا هم پاکستان خپل لوملړ کې ساتلو پریکړه کړې ده د پاکستان سپریم کورټ کال 2019 کې د تحریک لبیک احتجاجي ناسته خوراولو کې د هغه وخت د فوزي جرد اعلان کردار د ملکی دستور په ضد ګرځولې وو د سپریم کورټ دغه فیصله په ضد د پاکستان فوزي استخباراتي ادارې ISI د دفاع وزارت د لارې یاد عدالت ته بیا کتنې خواست هم ورکړې دی پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د دې وی ګرانو لیزونکو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعاته کتنه کوو چې د ډان یو ایډیټوریل تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب راخیست دی په دې کې د ورکو د هغه په زور به درکه کسانو او د ورکو کسانو په اړه باندې یو مقاله راغلی چې تاسو ته تفصیل مختار خلیل صاحب وړاندې کوي
نن د پاکستان د انګریزي یوه مشهور اخبار ډان پاکستان کې د تیرو لسو کالو راسې د غایب کړي شو خلکو د نه اواریدونکو مسلې په باب لا خپل تازه اداریه د بيدرک خلکو د وارثانو د پاکستان د بانی د قائد اعظم محمد علي جناح د مزار نه بهر په جاري احتجاج لیکلی ده د ادارې سرحد ته غایب کړي شوی کسان دان د خپل ادارې په شروع کې لیکي چې د قائد اعظم د مزار نه بهر د کراچۍ په سخت ګرمۍ کې د بی درکه او د غایب کړي شوی شیاغان خپل خپلوان د تیرې جمعې راسي د احتجاج د پاره په ډاګه میدان ناشتي په دوی کې عمر خوړلي بډاګان او ماشومان هم شامل دي د دوی مطالبه دا ده چې حکومت د دوی د غایب کړي شوی خپلو نیازبینو په حق لا دوی ته حال احوال ښکاره کی او دوی دی زر تر زر خپل کورونو ته د راتلو د پاره خوشی کړی شي خو تر دې دمه پورې د دوی په مطالبه واکدارانو سخوشه نه د غرولې د غیب کړی شوو کسانو د وارثانو نه د تپوسونو کورونه پس معلومه شو چې ځینې کسان خو د تیرو لسو کالو راسي غیب دي د بی درک خلکو د پاره موجوده احتجاج د دې خبرې سرګندونه کوي چې پاکستان کې د بی درک خلکو غم لړلې مسله لا ژوندې ده ڈان لکھی چې کراچۍ کې د قائد اعظم د مزار نه بهر ناس د بی درک کسانو احتجاجي وارثان او د پاکستان د نور برخو نه هم د بی درک خلکو وارثان ریاست نه تپوس کوي چې د دوی نیازبین د پاکستان د قانون په ماتولو تورن کړی شوی دی نو دوی د یو عدالت ته وړاندې کړی شي چې دا شان دوی د قانون مطابق په صحیح ډول د خپل ځانونو دفاع خو وکړی شي خو اخبار لیکي چې د افسوس خبره دا ده چې د بی درک خلکو د وارثانو دا دلیل د حاکمانو په غوږونو نه لګي اداریې لیکي چې بی درک او غیب کړی شوو کسانو کې قام پرستا سندیان بلوچیان د شیا مسلک کسان او غالبا هغه کسان شامل دي چې مذهبي تندرو ګوندونو وسله بند ډلو یا دا قسم نورو ډلو سره ناشته پاسته کوله عدالتونو ریاست ته د خپل ذمہوارو د احساس کولو د پاره سو سو د لویناګانې کړې دي او د خپل استوګنو د آئینی حقونو یادګرنی ورته کړې دي د مثال په توګه سند های کورټ تیر میاش د یو بی درک تن د مقدمې د سماعت کولو په موقع وفاقي حکومت ډیر سخت راخکلی دی او خپل تفسیر کې لیکلې دي چې وفاقي حکومت د بی درک کسانو د خپل خپلوانو په فریاد ځان کون کړی دی عدالت ویری دی چې د بی درک کسانو په باب له پارلیمان هیڅ قسمه قانون سازی نه دکړي اسلام آباد های کورټ هم د یو بی درک کس د در درک پن خودلو وفاقي حاکمان 1 کروڑ روپے جرمدار کړی هم دی خدان خپل اداریه کې لیکي چې د عدالتونو ملامتو او جرمانو هم په حاکمانو ساسر نه دی کړی دان اخبار د خپل اداریه په اخر کې د بی درک خلکو د خپل خپلوانو د دې مطالبي یو ځل بیا ذکر کړی دی چې کبي درک کسان د سو جرم کولو ګناګار دي نو دوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي او مقدمه لپاره اوچلول شي اوسو غورټه په اوچتول او د خپل خپلوانو د سترګو نه غایبول نه یوازې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده ولیدا د انصاف تقاضي هم نه پوره کوي د قامي دفاع او د حفاظتي بندوبسونو د مضبوطولو پر ځای د خلکو غایبول د ریاست او دارو دشمنان دیاتول دی وزیر اعظم له پکار دی چې د بيدرک خلکو د کړمو نظام خبر کی او د بيدرک خلکو د وارثانو د پریشانه تپوسونو جواب کی. د بيدرک خلکو د معاملو د پاره جوړ تحقیقاتي کمیشن دی هم د بيدرک خلکو د معلومولو د پاره خپل ځان نور چټک او ویخ کی، او هغه کسان دی د عدالتونو په وړاندې ودرئ چا چې د دې ملک استوګن په غیر قانونه توګه ځان سره ساتلی دی. که پاکستان نه په اصلي معنو کې د خیر ښېګړې ملک جوړول مقصود وي، نو بیا د دې قسمه غیر قانونه اغواګانو مخه وهل لازمه ده.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واسطه سو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاندې معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې د جی وی ټول خبرونه کوم چې ټلویزیونی خبرونه دی څلور ویش ساعته په ډیش ټی وی په خپل کور کې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم وګورئ. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. خو دا مهال زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چې په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو له لوري پر لټ دوام لري چې وایي یوازې د تعلیم څنګه نه دا غزمنه شوی، بلکې د په خار کې خلکو نورې ډېرې ستونزې هم پیدا کړې دي. راځي چې تفصیل یې د حمید سمسور په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د کوټي شار د زرغون سړک د سیول سکیټریټ پر هېدی چوک باندې د اته ډیر سرکاري ملازمینو د تنظیمونو لوري احتجاجي پرلت نن په 11مه ورځ باندې هم دوام درلودي. د ګرینډ الاینس د اتحادیه ویان یونس کاکړ وویل چې د حکومت له دوی سره خبرې اترې سوي دي خو ناکام سوي دي.
فاکم الاونس و خپل ملازمینو تور کړی وو ډی آر ای، یعنی 25% لوایکین کوټا و، د پی ایچ ڈی الاونس زیاتیدنګو، نور داسی مسائل او هلت انشورنس کارت او موږ وزیر اعلی صاحب ته دوه مراسله واستولې د ملاقات کولو لپاره، لیکن پر هغه باندې دوی یو ریسپانس نه راکړي. د 29 تاریخ څخه تر اوسه پر موږ دلې ناشتو، نن یو لسمر وز ده، نو موږ خو دغه عزم کړی دی چې ان شاء الله دغه در
د کوټي شار د زرغون سړک د سیول سکیټریټ پر هېدی چوک باندې د اته ډیر سرکاري ملازمینو د تنظیمونو لوري احتجاجي پرلت نن په 11مه ورځ باندې هم دوام درلودي. د ګرینډ الاینس د اتحادیه ویان یونس کاکړ وویل چې د حکومت له دوی سره خبرې اترې سوي دي خو ناکام سوي دي.
فاکم الاونس و خپل ملازمینو تور کړی وو ډی آر ای، یعنی 25% لوایکین کوټا و، د پی ایچ ڈی الاونس زیاتیدنګو، نور داسی مسائل او هلت انشورنس کارت او موږ وزیر اعلی صاحب ته دوه مراسله واستولې د ملاقات کولو لپاره، لیکن پر هغه باندې دوی یو ریسپانس نه راکړي. د 29 تاریخ څخه تر اوسه پر موږ دلې ناشتو، نن یو لسمر ورځ ده، نو موږ خو دغه عزم کړی دی چې ان شاء الله دغه درنه به تر غیر مهمه مدته پورې ان شاء الله جاری وي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان له سرکاري ملازمانو څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره د احتجاجي ناسته ختم کړي، چې د دوی د غوښتنو لپاره یو پارلماني کمیټه پرانسته ده.
هم نه پهلې دن یی کا کې هم یک کمیټي تشکیل دیږي، او یی کسی صوبه نه به ته کیا به نه یی، وفاق نے اگر کیا ہے، دیکھیں وفاق کا ایک اپنا سٹانس ہو.
مش پلمڑی ورس باندی ورتویلی دی چې د دې لپاره مش کمیټه جوړ کړی ده. تر اوسه پوری یوې صوبې هم نه دی ور کړی ک مرکز کړی دی، خدا غو جلا طریقې کار دی. ستاسو جایز غشتنې به مش منو، خو د گاډیانو پیا درول او سړکونه تړل د دې زخت څرګندول دي.
پیا جام کرنا، روډو کو بند کرنا، اس سے کیا حرج ہوگا؟
د سرکاري ملازمانو د احتجاجي پرلت له سوابه زخه خلق له سخت مشکلات سره مخامخ دي. د استادانو د کاربندیز له سوابه زخه تعلیمي چارې په ټپه درېدلې دي.
حکم درنه چې شروع ده د یقینن استادانو چې دغه خپل یو ذاتی درنه ده نه، دغه خپل مفادات دي، جو کہ عوامی مسائل کم دی اگر طرح پراتے دی اگر نہ حلسی دی حکومتی سطح بانی اور جو کہ بلوچستان کم حکومت دی هغه بالکل لاپرواه دی بدا والا باندې نه دا درنو والا سره مذاکرات کی نه دا درنو والا سره شدی مثال هغه یو کمپرومایز کړی دی تاکہ دا کم درنه دا ختم سی ګورګر سسټم چې دی هغه سیز دی ولاړ دی مثال کے طور پہ طلبا چې دی اگر کور ته دی سکولونه باندې ہاسپٹل کی چې دی بالکل دی بل چې ایمرجنسی دی یو څو پیشنٹ شوور سی ڈاکٹر کم دی هغه نه سی دی لولای ولې هغه لیډی چې دی هغه سٹرایک باندې
دا خاص دی حکومت سره نه دی چې دا لارې خلاص کی د پترو والا دا اگر په تکلیف دی شه سکولو والا کښنی کښنی ما شومان دا اگر په تکلیف دی په پښو پایدل روان دی
زما نوم نظام دی او زه د دلیل د کوټیم سکولان ګرد باندې سرکاري خلک مثال یو هم نظر نه راځي
روډونه جام تی روره ټرافیک جام دی ارته جام تی روره اوس موږ دې ته دا خواست کو چې اوس یو چمو کې یو لار وباسي اخره مون تنخوا را زیاده کوي هغه زمون تنخوا نور زیاته وي اوس یو خو هم لار نه برابرۍ هغه زمون نه ګرانیره ته جوړه کړې ده
پرلت کوونکی د کوټ شار پر سړکونو باندې راووتل دوی احتجاجي لاریون وکړي او د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول حکومت د امنیت د پلوي کېدو لپاره د کوټ شار پر ټولو اساسو ځایو باندې ګڼ شمېر پولیس ایټیپ لیویز او ملیشه قواوی ګمارلې دي حمید سمسور یو ای ډی وا کوټه
تاسو د امریکا غږ دیوا خبرونه ګوري او اوري د مهال زو د افغانستان د سولې په اړه وند یو ریپورت ولوري ته چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه خپل دری اړخیزه پلان پر رسمي توګه اعلان کړی دی وای چې په درو پړاوونو کې به تر سره کیږي خو وای داسې سولې به نه کوي په کوم کې چې اساسي قانون او د افغانستان خپلواکۍ پکې تر پښو لاندې شي راځي چې د غوږی ریپورت چې بارکوال می خیل تیار کړی دی تاسو ته د خبرونه کې وړاندې کوو په ګډه به سره وګورو
د افغان حکومت لخوا د سولې پلان په درو برخو ویشل شوی چې په لومړی پړاو کې به له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې د سولې تړون کیږي په دویم پړاو کې به د سولې حکومت جوړیږي او په دریم پړاو کې به د سولې د دوام لپاره کار کیږي ولسمشر غنی په خپل دفتر کې یو ستر غونډه ته په وینا کې د خپل حکومت د سولې د پلان ملاتړ وکړ او وی ویل داسې با عزت سولې غواړي چې افغانان پکې د روشان راتلونکي پریکړه وکړي نه داسې سولې چې افغانستان په نړۍ کې واج کړي
بیل لوی جرګین مخبل جهت نه سټوک او ما ارزو داده چې پاس لیدنې ان شاء الله تعالی اول مرحله نه تیر شو او یو سیاسي موافقه ته ورسیدلو پنځه سوه غواړي زر غواړي یو نیم زر طالبان راسي د افغانستان ولسره د کلي ګوري چې د دو پنځوس کمیټو کې څوک چاته قناعت ورکړي
صدر غنی وویل د سولې هر هغه پلان چې د هیواد آئین یا اساسي قانون یې له پامه غورځوي د جمهوریت له ارزښتونو سره برابر نه دی نوموړي وویل که د سولې لپاره اړتیا سوه نو تیار دی چې د خپل حکومت موده پوره نه کړي خو ټینګار یې وکړ چې راتلونکی ولسمشر به یوازې د ټاکنو له لارې راځي
که د وطن خیر وغواړي او سوله په دې راځي چې د منتخب حکومت خپله دوره پای ته ونه رسوي مغازر یو چې په دې کې اقدام وکړو نه یوازې د تازر یو مغازر یو چې ونه بریږو پیګو چې موږ نه ډارېږي چې خلکو به رایه راځي سم که یو فردي موږ ته د نظام دوام مهم ده نه د ځان دوام
ولسمشر غنی وویل هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له هیواد د باندې د دې هیواد ولسمشر وټاکي وایي یوازې افغان ولس د خپل اساسي قانون لمخې دا حق لري چې خپل راتلونکي مشر وټاکي صدر غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له کارونو راضي نه دی خو د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو کردار وستایه
وزارت وزیس که بلاخره سوله
دا یو ښکاره ضرورت ته چې په افغانستان کې بلاخره یو پایدار او عادلانه سول راځي. نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نړیوالې ټولنې ضمانت باید ولري. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې طالبان باید دزبندۍ ته غاړه کېږدي چې وایي دا د ټول افغان ولس بنیادی غوښتنه او هیله ده. وایي طالبان که رښتینی سوله غواړي نو بهرنیو ترهګرو ډلو ته دې د افغانستان په خاوره کې پناه نه ورکوي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د تازه څرګندونو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو دوی ورځې وړاندې د دوی د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم رسنیو ته ویلي چې دا پلان عملي بڼه نه لري او دوی ته د منلو وړ نه ده. ولسمشر غنی په داسې وخت کې د سولې په اړه خپل پلان اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مرسته د افغان سولې په اړه یو بل نړیوال کانفرنس کیږي. ولسمشر غنی وویل دې کانفرنس ته بشپړه تیاری لري. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکی با ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ده. انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ. تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د جی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې په سیمه کې د زیاتره اوسیدونکو او د خلکو لپاره یو ښه خبر هم کېدای شي چې پاکستان د پاکستان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د لارې د افغانستان سره په رسمي ډول ترانزیت ټریډ بیرته پیل شوی دی، او د کراچۍ نه د غلام خان بندر د لارې کابل ته د سامانونو ټرکونه هم رسیدلي. خو بیا هم هلته سیمه ییز خلک وایي چې اوس هم دوی نورې ستونزې لري او د تورخم په څیر ورته اسانتیاوي نه دي ترلاسه. راځئ چې تفصیل یې د عدنان بیټني په ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان غلام خان بندر لارې رسمي پرانسته تیر ورځ شوې، او د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد ویلي د دغه لارې د افغان ترانزیت ریډ سره به منځنۍ آسیا هیوادونو پورې تجارت ممکن شي. هغه ویلي په میرانشاه کې د ګاډو د سامان کوزولو او خیژولو یا بار کولو سره به د ځایي خلکو روزګار هم ښه شي. او د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي ویلي د ترانزیت سره به نه یوازې دوه اړخیزه تجارت سیوا شي، بلکې د علاقې د شلو زرو پورې خلک به ورسره هم پروس کار شي. خو د افغان ټریډ ترانزیت سوداګر وایي د شمالي وزیرستان په بندر تورخم او سمند د پولو په سیر اسانتیاوي تر اوسه نه دي برابر کړی شوي. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي د افغان ترانزیت یو سوداګر همشاد الله اول د غلام خان په لارې یوازې د سبزو او میوو کاروباریانو ته اجازه ورکړی شوې ده. هغه وویل د شمالي وزیرستان نور کاروباریان د افغانستان سره د ګاډو د سامانونو یا سپیر پارټس، اوړو، غوړو، چینو، کارپیټس او د جامو کاروبارونه کوي، خو په دې لارې هغه ته اجازه نه ورکړل کیږي. هغه وویل د خپل د پولې نه د غلام خان د لارې د ګاډو سامان راوړوي، خو په دې لارې نه پرېښول کیږي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي علاقو په سبق د ورګړېدو په وخت د ملک وزیر اعظم دغه علاقې ټیکس فری یا له ټیکس څخه آزاد ګرځولو اعلان کړی وو. خو د غلام خان بندر د کسټم نظام اوس هم په ځای دی. همشاد الله اول چې حکومت داوا کوي چې غلام خان لارې د تورخم او سمن په سیر رسمي کړی شوی ده، خو په سمن او تورخم دواړو خواو ته میشت خلک په پوله له ازادۍ سره تګ راتګ کولی شي، خو دلته د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ خلکو ته له ازادۍ سره تګ راتګ اجازه نه ورکړل کیږي. هغه دا هم ویل که حکومت غواړي چې دلته کاروبار ښه شي، بیا د اول خپلې وعدې پوره کړي، د غلام خان دی د کسټم نظام لري کړي، هر ډول کاروبارونو ته اجازه ورکړی شي، او بل په پوله د دواړو خواو ته خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
صرف دا سبزیانو لپاره مالونه راځي، دلته کپڑا نه راځي،
پیر پاٹ ناراضی موبلل ناراضی چای پخے ناراضی دودھ پتی سودے ناراضی او چکم دا مونگ دا بہار ملک نہ کم شایو ناراضی داغا یو شای نرا پردی
یو بل تجار محمد رحمان اویل دوی د کال 2009 هم راسید 2014 پورې د افغانستان سره د اوړو او ریجو کاروبار کولو او د ورځې پسیر به 500 تر 600 پورې گاډي افغانستان ته لېژل خو د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال د پولیس تړل کېدو وروسته کاروبار په ټپه ودرېدلې دي هغه ویل د ضرب اعظم عملیاتو نوړاندې په پوله د ټیکسونو یا مالیه په مت کې قومي خزانه ته په لکونو روپۍ د ورځې پښمیر جمع کې دي خو د ضرب اعظم عملیاتو کې د شمالي وزیرستان سوداګرو ته د 21 ارب روپو تاوان اوښتی چې حکومت ورسره منلې هم وو او تیر کال د صوبې حکومت ویلی وو دوی ته به و ارب روپۍ تاوان ورکوي خو تر اوسه هغه پیسې ورنکړی شوې او دغه پیسو لپاره دوی عدالت ته تللی دي محمد رحمان اول اول تجارت ته د اوښتي تاوان معاوضه ورکړی شي چې بیا پر کاروبار روان کړي او ورسره د علاقې د امنیت د ټینګښت لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړی شي
د وزیرستان کاروبار په ټاپ لور ده بالکل په ماینس سي ده اول اول میشته د نانت وزیرستان شه د امن ضرورت ایس میشته موجوده حکومت نه ده اپیل ده چې دا غلام خون خو په دا غون دل یاره شل نش دل یاره دو په چار دو چې دا ای داسې مثال کې د خلک ته روزګار ورکو د کاروباري خلک ته او د دې چې کی مثال کې د نقصانات یې شوی دي دا خپل ماوزې په شا طریقه سره طریقه سره ورکو
په سیمه کې و امنیتی حکومتي چارواکي د نمنش کارولو په شرط وایي سف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل د غلام خان په پوله ځنې استونزې شته دي دوی منی خو د دې په وینا په لومړی پړاو کې پوله پرانستل شوه د غاړو تک را تک دی پیل شي او د دې وروسته چې په پوله نورې سمره اسانتیاوي اړتیا لري هغه به هم د وخت سره برابر کړی شي عدنان بیٹنای وی او ای ډیو
په خیر اغلی بیبی شیرینه کې تاسو ته هر کلی وایو
بیبی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنې وکړي
وی او ای ډیوا یې زی دی
وی او ای ډیوا
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د یو پزره پوری ریپورت ولوري ته چې د خیبر ضلع جمرو د وزیر ډند مارکیټ کوم چې په خوا د نشي توکو او غیر قانوني وسلو د خرڅلاو په نوم ډیر مشهور اوس یو فود سټریټ باندې بدل شوی دی چې د خیبر په خبر په شمول د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو څخه حالته خلک ورځي د خوړو او خوراک لپاره راځي چې دغه خوندور ریپورت چې ویډیو ریپورت دی د ابراهیم شنواری په ګډه سره وګورو
دا ډیوانی واز کتون کوز دا وخت د خیبر ضلع جمرود په وزیرډن مارکیټ کې موجود یم دغه وزیرډن مارکیټ نن تقریبا 12 کال وړاندې بدل تبا نشهی مواد او وسلی خرسی دی خود حکومت زنی موثره ګامونو لوجه هغه کاروبار ته ډیر هدا پوری پاغي قابو راغلی او دلته یو فود سټریټ یا د خوراکي شیانو یو بازار خلاص شوی دی دلته مونږ ګورو چې د پیښور او د خوښ علاقونو په ګڼش مېره کې د خپل خوخي خوراکونو د خوراک د پاره خلک راځي مونږ ورزو چې دغه ته د ریسټورنت مالکان او راغلو خلکو نه پوښتنه وکړو چې دلته کوم قسم خوراکونه ملاوږي او د کومه ځای راغلي دي ښه اول بر اساس خپل ځان معرفي کړئ چې نوم هم څه دی او دلته څه کاروبار کوي د څومره وخت نه کوي او دا غوښه کوم قسمونه باندې په خول کوي او څوک یې نه اخلي
زما نوم خو بچا دی او دا هوټل مده دلته مو تقریبا شل کال وشو او بس دا سیخه وکړي وخه خرڅ او بس په خبرونه خلک راځي لوړګي نم راځي انداز غوخه مارکیټ د مشهور زیات ارزي نه خلک راځي او بس چاته روش په خو چاته کړي په خو چاته سیخ والا په خو بس څوک ته خلو وړي څه ورته په خو
دلته خلک لری لری زیونه راځي چې دم ورکوي دم والای انداز ساده ای هر رقم څوک سپیشل پټی دانی واړی غي ثابت گڑان سو گواڑی ہم پخو بس ثابت گڑان اڑ روک اچ ثابت گڑ چاول کے اگر چاول کے پخو
او دا ستیرې د خلک او د دې علاقې چې د خوراکونو د نشولات په دې علاقې باندې به خبر په دې علاقې باندې ډېر خوراک نه تیاریږي په دې ځای علاقې باندې ځای کار نشته د دې خاصو بس هغه دې ډېر جوړې دي
او فراکونه دې فراکونه دې او دا علاقې چې کوم دې لره لره زینو نه فراکونه نه
دا ډیوانی وسکتون کو تاسو د جبرو په وزیدر مارکیټ کې د دلتا د ریسټورانت مالکانو او د تراغلو ملمنو خبره او تاسو راتو اورید دغه تقریبا د 500 نه زیات ریسټورانتونه دي چلته چې مختلف خوراکونه لکه څنګه تاسو اورید هغه خرڅول کېږي او ورسره په دغه ریسټورانتونو کې ځای په سلګونو په شمیره کې ځوانان ته نوکرې هم ملاو شوې دي وزیدر مارکیټ اوس دلتا چې کوم د فوډ سټ جوړ شوی د دې بازار لکه موږ تاسو مخکې مو ویل دلته به نشایي مواد خرڅېده دلته به وسلې خرڅېدي په هغه غیر قانوني کاروبار باندې اوس مکمل قابو په راوسته شوې ده او دلته دا اوس یو ګټور او قانوني کاروبار دلته شروع دی د خپل همکار آشف علي سره ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو یو بل ریپورت ولورې ته چې په خیبر پښتونخوا کې د منشیاتو د استعمالونکو تعداد په زیاتېدو دی او سرکاري کچه د ناروغو تنانو د علاج لپاره اړوند ډېری کمی ادارې کار کوي چې په صوبه کې زیاتره د منشیاتو ځپلي خلک په غیر دولتي او حیراني ادارو انحصار کوي او د غیداري بیا د نفسیاتي پوهانو په ذریعه د متاثر ځوانانو روزنه کوي راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین په ریپورت کې په ګډه سره واورو
دا دیرش کلن ځوان اکرام الله د مردان خار اوسیدونکو دی د 13 دوو کالو راهسې د نشي د توکو استعمال کوو خو وس د رغونې په مرکز کې داخل دی دی وایي چې څومره پیسې به ګټلې په نشي توکو به خرڅ کولې د رغونې په دې مرکز کې د 2 میاشتو راهسې د علاج روان دی دی وایي کله چې نشه کولا نو خلکو بترنا کرکه کولا
اقور کې ومس په کوم په بار ومس په کوم
مہران علی په خیبر پختونخوا کې د نشینا متاثر ځوانانو د بیا رغونې د لپاره مختلف مرکزونه جوړ کړی دی دی وایي ناروغ تن د 3 میاشتو د لپاره په مرکز کې داخل کړي او د میډیکل او نفسیاتي ډاکټرانو په ذریعه یې د نشو نه اړوي مہران علی وایي تر اوسه یې د 2.5 زره نه زیات خلکو علاج کړی دی
85 پورې تعداد دی د کورونا مسله د پکې په دې وجه باندې د هغلک ډېر ډیسټنس ساتلو په وجه باندې هم لک پیشن کم ساتو تقریبا د 2.5 زره کسانو چې په دې نشو کې مبتلا او علاج شي
په خیبر پښتونخوا کې د نشو نه د علاج د لپاره جوړ مرکزونه د نش برابر دي او زیاتره خیراتي ادارې په صوبه کې په نشو کې اخته د ناروغانو علاج کوي په دغه مرکز کې موجود د نفسیاتو ډاکټر پرمان وایي په 3 میاشتو کې د هغوی د هسي وی چې متاثر تن خپل ادي ژوند ته واپس راولي
شروع کې چې کله موږ تمہاری دراش نه داغي موږ معاینه وکړو داغي روټین ټیسټونه وکړو داغي د نشې لپاره ټیسټ وکړو او بیا مریض موږ ځان سره داخل کړو او داغي د نشې مطابق هغه ته علاج ورکړو دي کې میډیکل ټریټمنټ وي هغه کې سایکالوجیست کونسلنګ وي هغه کې ریهابلیټیشن او هغه په ډیفرنٹ اکټیویټیز کې انوالو کړو چې هغه موږ روټین لایف تراوړو دا تقریبا 3 مانس اخلي
په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال کوونکو کرش میرا نه د معلومه د ملګری ملتونو د ریپورت مطابق په مجموعي توګه په پاکستان کې 6.5 میلیونه خلک په نشو اخته دي چې پکې 4.2 میلیونه متاثر نشیان علاج ته اړتیا لري خو د ملک دننه صرف 1.5 زره خلکو لپاره د علاج اسانتیاوې موجود دي او زیاتره خلک په خیراتي ادارو کې د خپلو بچو علاج کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور ترانځي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ د جی وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې د جی وی ټولي ټلویزیونی خبرونه اوس په یوټل 770B103 چینل باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ د جی وی په فیسبوک باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره ملګری شئ. دغه فیسبوک باندې خوخه کوي او هلته هم د سیمې څخه ټول راغلي ویډیو راپورونه، تازه خبرونه او نور موضوعات کولی شئ چې وګورئ او اول ولی زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې پاکستان فوتبال فیډریشن د اشفاق حسین ډلې او د هارون ملک ډلې ترمنځ د شخړې لکه بل عالمی تنظیم فیفا د پاکستان غړیتوب ماتل کړي یا ځنډولې دي چې پاکستان فوتبال لوبغاړي په عالمی لوبو کې نشي لوبېدلای. په چمن کې د فوتبال لوبغاړو د فیفا له طرفه په پاکستان باندې بندیز باندې سخت خفګان څرګند کړي په دې کې د زینو لوبغاړو سره د جی وی خبريال نعمت الله سرحدي غږیدلې هم د غوي غونیم تاسو سره خېستې دي او نور تفصيلي سره دغه ټول به د نعمت الله سرحدي په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
ازمنش بچان دا وخت په کیارل کې په آرمی کې په نېشنل بینک کې په ابي بینک کې په ګیس کې په ډپارټو کې په وابډا کې بازی کوي. کچيري پرمير ليګ ني بیا الريډي دا ډپارټونه دا کلاډیا ختم کوي. اله کو دا لا او کامسا د وزیر اعظم سره چې په خپل سپورتس مین عمران خان سره چې پر فوتبال باندې په قاعده یو اکشن واخه او پردا باندې په ایته داسې اکشن واخه چې سیاسي هیڅ سرګرمي په سپورتس کې نه پرېږدي او قبایلي هیڅ قبایلیت کې پرې نه ږدي. بالکل سپورتس مینانو ته سپورتس ته الکه او د پیپاسا الکو چې زموږ روان و بچانو مستقبل ته پاره د پاکستان سب فوتبال پابند لري کې
پیپاس کوم پابند پاکستان فوتبال باندې لګولې ده. دا ډېر سخت نقصان موږ فوتبال ته کوي او کوم ډپارټ چې مان سي مثال دغه دغه ډېر نقصان کوي.
موږ دا ته میچ شو دا او موږ به خاص کر دغه باندې خبر ته وکړو. پیپاس کوم ریسنټلی کوم پابند موږ فوتبال باندې لګولې ده خاص کر د ډپارټمنټس کوم ډپارټمنټس دغه لپاره او ډیر غټ نقصان دا او تاوان دا چې پاکستان څنګه نېشنل پلیران دي انټرنیشنل پلیران دي د ورټولې د لپاره ډیر غټ تاوان دا. نو باید موږ دا باره کې یو خاص اقدامات وکړو.
پیپا دا کم پنځور کې د 10 کروڑ یا 15 کروڑ د کلب لیول د لپاره ورکی ستید چمن د کوټي د کراچي کلب لکه مسلم کلب افغان کلب راپورته کوي او بارسلونا او د ریل میډرډ د شهر د سټی چې مان دي د کمپنیا نه دي د ډپارټمنټ نه دي د شهر ټی مان دي. نو هغه دی ورته کلب په پاکستان کې څوک نشي چلولای سي وای د مسلم کلب د افغان کلب چې هغه زموږ سره عوام سپورټ کوي یا د پیسو د لاري یا د ګټ نه دی لاري نور په خوا پنجاب په دغه فوتبال ستنه د کلب لیول
اړین به روزګار سو ډپارټمنټ خو خپل کلبان بند کول خپل چمانې بند کول. نو زموږ د چمن زموږ و چمن ته کوم نقصان اوس رسیدلی تقریبا دا وخت زموږ د چمن شپږ وکیل اړین به روزګار سو هغه چې کوم کې الکتریک چې ختم کړي د دې وجه سره ختم کړي پاکستان کې چې څه وچینه ستاسو فوتبال نسته بالکل پریمیر لیګ سترا پولار دی. نو دا نقصان د فوتبال دی د اختلافات دی په افس کې خپل یو د خپل ګټ د پاره یا د خپل ذاتی مفاد لپاره د خپل اختلافات شروع کړی دی.
پښتون خوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین به ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې زه ضرور په افغانانو کې مرایم خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مزرچیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننۍ خبری خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه ولیدله او په دې هیله کوم معلوماتي راپورونه او څېړنې چې متاسو وړاندې کړل تاسو ته هم ګټور تمام شوي وي. تاسو کولی شئ د جی وی سره په فیسبوک پانا په انستګرام باندې او ټوئیټر باندې هم ملګری شئ. د دې ترڅنګ د جی وی ټولې خبرونه کوم چې ټلویزیونی خبرونه دي که هغه بي بي شيرينه ده که ویو ای دا او ک لوی خیبر پختونخوا دا او ک د خبری خبرونی دی دا ټول تاسو د ڈی وی په یوټیوب چینل باندې هم کولای شئ چې لاشي او هلته یو وګورئ. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د ڈی وی په ویب پاڼه باندې ټول تازه راپورونه او د سیمې خبرونه ولولي. نو زموږ سره مل وسی د نن ملتیا څخه مهم مننه کوو. زه ستاسو قربانه منظر شهید سره د پروډوسر عابد حسین اخلم اجازه تا تاسو په لوی لاس پاره ما په دې هیله چې تاسو خې چاره ولري. سلواړه او آباد اوسئ.